سلور بجیشوی احمد شبریم در ازادی رادو در ایساد دخ پرونی داوری دون که هر کلی کوم. در طالبان مشر نن لنریوال طولین و غشتل چی در دوی حکومت پرسمیت پیشنی. ملاحی بطلا آخونزاده پوی ولی کلی بیان که چی در کچین اختر پا مناسبتی خپور کرد ویلی دی چی دیپلماتیک روابط در افغانستان در سنتو پا هواری دو که مرسته کولی شی. روس تر دې چې تیر کال د اگست په 15مه طالبانو کابل ونیو، تر اوسه د تیرو نږدې اتمو میاشتو په ترڅ کې هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په افغانستان کې د ترکیې سفارت د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې پرونی چاودنې وخندلې. په مزار شریف ښار کې تیر ماښام د سورلیو په دوو موټرونو کې چاودنو لږ تر لږه 9 تنه ووژل او 14 نور یې ژوبل کړل. په ځینو نورو راپورونو کې د مرژوبل شمیر تر دې زیات شول شوی دی. داعش اسلامی دولت ډلې د دغو بمی چاودنو چې پر شیعه وغوښوې مسؤلیت منلی دی. د ترکیې سفارت په اعلامیه کې ویلي دوی دغه غیر انساني حملې چې په روسیو کې شمیر زیات شوی دی په کلکه خندي. د اوس لپاره په اوکراین کې د ماسکو ستراتیژیک هدف دا دی چې د اوکراین ختیځه برخه چې دونباس ورته وایي په بشپړه توګه ونیسي. دا خبره د بریتانیا دفاع وزارت یوه ورځ وروسته تر دې وکړه چې له پلازمېنې کیف څخه د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش د سفر پر مهال روسیې پر دغه ښار هوایي برید وکړ. بل لور ته په واشنګټن کې د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر جو بایډن له کانګرس څخه د اوکراین لپاره د 33 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. د قزاقستان ولسمشر په اساسي قانون کې د اصلاحاتو د راوستو لپاره نن د ملي ټول پوښتنې وړاندیز وکړ. قاسم جمارت توقایف سش کال په اساسي قانون کې د یو شمېر تعدیلاتو وړاندیز کړی چې له تیلو په دغه مالامال هیواد کې واک غیر متمرکز شي. د دې ټول پوښتنې وخت تر اوسه نه دی ټاکل شوی. په قزاقستان کې تیر ځل په 1995 میلادي کال کې ټول پوښتنه شوې وه چې اوسنی اساسي قانون یې تایید کړی و. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د طالبانو مشر له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. دا مسله مې د سیاسي چارو لکتونکي کمال ناصر اصولي سره شریکه کړې.
چې د نظام نویت معلوم نشي او د یوې غونډې د یوې شورا د یوې لویې جرګې په ترڅ کې د افغانانو رضایت وانخیستل شي، زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه به تعامل ته حاضر شي.
په افغانستان کې یو شمېر خلک له پوستې شکایت لري.
ما چټک پوست کې ورکړل ویل چې وو ورځې زیات دیار لسر دی. ما نن چې دا تقریبا سلویخ دو سلویخ ورځې کېږي، اوسه پورې معلومات نشته.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
پټوله کې راشد خان په هند غورلیک کې خورا ډیر خلو بدل دی. راشد د نړۍ او به د کرکټ وس وخت کې د کرکټ مالګه ګڼل کیږي.
دا سدیا واوریدونکو پروګرام هم لرو چې پکې ساسو په شخص سب شوی پیغام نه خبرو. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د طالبانو مشر ملا حبت الله اخونزاده وی امریکا د دوحې د هوکړې پر بنسټ د افغانستان په کورنیو مسایلو کې لاسوهنه نه کوي. د شاغل حبت الله لوري په خبر شوې لیکلي اخترس پیغام کې د دوحې د هوکړې په عمل کې دوه ټینګار شوی او په کې راغلي دي د فشار پر ځای دي د همکاریو پروهیا پرمختګ وشي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې نسبی سوله او ثبات موجود دی. شاغل بلینکن دا خبرې د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته کړې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو مشر ملا حبت الله له ادرسه په لیکلي اخترس پیغام کې امریکا غوښتنه شوې چې د دوهې هوکړې ته درناوی وکړي او د افغانستان په کورنیو چارو کې د نه لاسوهنې تر څنګ دي د فشار په ځای له افغانانو سره همکاري وکړي. په دې پیغام کې د طالبانو لاړ خد شوی وشمنو د ملکی دوه ډاډ ورکړ شوی او همدارنګ په ټول افغانستان کې د پوره امنیت ادعا شوی. په همدې حال کې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې دی وغړی د پښتنې په جواب کې وویل چې په دې هیواد کې نسبی سوله او ثبات ټینګ شوی.
The only upside that we've seen to
Russia pa Afghanistan ki mur musbat chalitali di kawala isam wayam che pade hewat ki nisbi sola aw sabat tin sawede
stability and relative peace than there's been
khuda pada sal ke da chi parawana regime yash ki da plazmi ni kabul pa gadun da Afghanistan pa bila bilo kharuno ki da daish khurasan atsangi pa khunadi hamlo ki lazguna wulasi wagdo ta marjob la ukhti د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوه هوکړه د 2020 میلادي کال د فبروري په 9 نیټه دوه کې لاسلیک شو چې لمخي له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وټلو ژمنه وشوه او طالبانو هم د القاعده په ګډون له ټولو تروریستي ډلو سره د خپل اړیکو د پریکولو هوکړه وکړه. خو ملګرو ملتونو ویلي چې طالبانو لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړې، هغه څه چې طالبانو رد کړي. په دغه اخترس پیغام کې راغلي چې دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې افغان خاوره د سیمې او نړۍ د کوم هیواد پر ضد استعمال شي او نور هیوادونه هم باید پر متقابل درناوي ولاړ تعامل ولري. د طالب مشر په اخترس پیغام کې د نړۍ له هیوادونو غوښتنه شوې چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، څو خپلې ټولې ستونزې د ډیپلوماټیکو نورمونو او اصولو په چوکاټ کې په رسمي او مسؤلانه توګه حل کړي. د طالبانو د مشر ملاحب الله په اخترس پیغام کې ټینګار شوی چې د طالبانو لولوري د پخوانی حکومت کارکونکو ته عمومي عفو شوی او څوک دې له دې سرغړونه نه کوي. خو ملګرو ملتونو د تیر المریز کال په لیندۍ میاشت کې ویلي وو چې باوریدونکې داوی ترلاسه کړي چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو راهیسې افغانستان کې تر سل زیات د پخوانی حکومت کسان له محاکمې پرته وژل شوي. په دې لیکلي پیغام کې که څه هم له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د تړلو ښوونځیو د خلاصېدو کومه ژمنه نه ده شوې، خو پکې راغلي دي چې د دیني او عصري زده کړو ملاتړ کوي. په دغه پیغام کې بشري حقونو ته ژمنتیا او د بیان پر ازادۍ باور دوه نور هغه مسایل دي چې یاد شوي. خو د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان څو میاشتې وړاندې وویل چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو بشري حقونو او بیان ازادۍ په اړه خپلې ژمنې نه دي پوره کړې.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. نړیواله ټولنه به له دې سره موافقه وکړي؟ په دې اړه مې د پخوانۍ ولسي جرګې د غړي او د چارو د شنونکي کمال ناصر اصولي نظر پوښتلی.
نړیواله ټولنه د افغانستان دولت باید د افغانانو لپاره په رسمیت وپیژني، هغه دولت چې خپله په داخل د افغانستان کې هم دوی مشروعیت ولري او دا دولت د ولس ټولمنلی وي. ټولمنلی هدف دا ده چې ولس ورسره خوشحاله وي، نویت د دولت معلوم وي او دغه دولت باندې د ایجاد په اړه نه تنها ملایان بلکې افغان ولس خوشحاله وي.
تاسو وایئ چې ولس ته منلی وي، یعنی د طالبانو اسلامي امارت ولس ته منلی دی او کنه؟ ځینې تغیرات باید دغه حکومت په ځان کې راولي چې نړیوال ټولن ته د منلو شي.
کوریا اصلا په افغانستان کې هر حاکمه ډله چې قدرت ته رسیدلې ده دوی چیغې وهلې چې ولس ته منلی دی. خلکان راغلل، دوی چیغې وهلې چې موږ ولس ته منلی یو. داود خان د ظاهر خان حکومت ونیو، دوی ویل چې موږ ولس ته منلی یو. ډاکټر نجیب ناری ویل چې زه ولس ته منلی یم. مجاهدین راغلل وایي ولس ته منلی یو. طالبان بیا راغلل په هغه اوله دوره کې وایي موږ ولس ته منلی یو. او د طالبانو سره په هغه دوره کې په اوله دوره کې خلک خوشحاله وو، ځکه په افغانستان کې نظام بیخي نه و، اقتصادي ژوند هم نه و، افغانستان کنډواله شوی و او د دوی پر اتک سره هدا اقل خلکو بیچارهګانو ژوند خوندې سه. نور قربت او وضعیت د دولت په اړه ډول باندې وو. په فعلی حالت کې کله چې طالبان وس راغلي دي که څوک خوشاله نه دي ورسره، موږ افغانان د جنگ نه ستړي شوي یو. جنگ د حل لار نه ده، خاده موږ به ومنو، اما شرایط به دا وي چې د افغان ولس لپاره مهمه دا ده چې د فعلی امارت چې راغلی ده اول د قدرت د انحصار نه وباسي. دی وی ډلې د ملایانو او د مدرسې د طالبانو د انحصار نه، د دوی په کابینه کې د 40 نفرو وزیرانو او عمومي رئیسانو څخه حداقل باید یو 15-40 نفره غیر طالب خلک وي، غیر ملا خلک وي، همداسې کوینانو کې، همداسې نور. او بیا تر ټولو مهمه دا ده چې نویت باید معلوم شي. نویت د نظام که امارت وي، امارت اسلامي صحیح ده، قانون شریعت وي، خدا باید رسمي اعلان شي. دی وی غونډې په ترڅ کې د وی لوی جرګې چې افغانانو ته منلې ده په ترڅ کې دا ومنل شي چې فعلاً موقت وخت لپاره یو کال دوه کالو لپاره تر څو چې نور تدابیر د نظام د جوړښت په اړه باندې نیول کېږي. دغه نظام دی، دا نویت دی او دا زموږ اساسي قانون دی او د دغه اساسي قانون د چتر لاندې به ژوند کوو.
اصولي صاحب، تاسو د دولت د نویت خبره کوي، که چېرته دغه نویت تعین نشي آیا د طالبانو د مشر دغه غوښتنه به نړیواله ټولنه ومني چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني؟
تر څو چې دغه د نویت په راوړلو کې فعلی طالب حاکمان قرباني ورنه کی او خواره ور افغانان په ځان راټول نه کی، افغانستان د سولې خواته نه، بدبختانه بیا د جنگ طرف ته ځي. په جنگ کې بیا
ګټون کې نشته دا ولس بایلون کې دا افغانستان ولس بایلون کې دا نو چې د نظام د نویت معلوم نشي او دی وی غونډې دی وی شورا دی وی لوی جرګې په ترڅ کې د افغانانو رضایت ونه خستل شي زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه به تعامل تاثیر شي
ل شغل وصولی په مننې لې به خبرتیا ورسته به واوري چې په هرات کې د یو خبريال او د مدني ټولنې د دوو فعالانو زندان کې دو نیوکه پارولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د طالبانو له لوري په هرات ولایت کې یو خبريال او دوه مدني فعالان په بند محکوم شوي. د رسنیو یو شمېر فعالان وایي چې د دغو دریو کسانو نیول دا شی چې طالبان د بیان ازادۍ ته درناوی نه لري. د هرات ولایت د طالبانو د محکمې له لوري د دوی د حکومت پر ضد په خواله رسنیو کې د فعالیت په تور د دغو دریو کسانو د محکومېدو خبر د چهارشنبې پر خبر شو، خو تر دې دمه په دې اړه طالبانو رسمن څه نه دی ویلي. د خبريال خالد قادری خور همیرا قادری پر ټویټر د خپل ورور بند کېدل تایید کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان په لویدیز هرات ولایت کې د طالبانو له لوري د یو خبريال او دوه مدني فعالانو نیولو ګڼ خبرګونونه راپارول دي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو خبريال خالد قادری، فیاض غوري او یو بل مدني فعال په یوه نظامی محکمه کې په زندان محکوم کړي دي. په ښکاره د دغو کسانو د نیولو انګیزه په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو پر ضد لیکنې او تبصرې یادې شوې دي. د خبريال خالد قادری خور همیرا قادری پر خپل ټویټر باندې لیکلي، ورور مې خالد د طالبانو په اړه د نظر لیکلو په تور د دوی په ونی زمي محکمه کې د استیناف غوښتنې پرته په یو کال بند محکوم سه. په دې ورځو کې مې د پلار یو په خاطر خوندې او یو تر زندانه ده. لدی سره د خالد قادری یو نږدې خپلوان ازادي رادیو ته د نوم نه خبرولو په شرط په یو لیکلي پیغام کې وویل چې طالبانو خالد د نظام د تخریب او پردیو ته د جاسوسۍ په تور زندان کړای دی. د دغه سرچینې په خبره خالد قادری او دوه مدني فعالان د هیڅ ډول اسناد پرته د طالبانو یو نظامی محکمه په زندان محکوم کړی دی او په زور یې داسې سند ورته جوړ کړی چې د استیناف غوښتنې حق نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کور دننه پر رسنیو محدودیتونو د بیان د ازادۍ په اړه شدید اندېښنې را پیدا کړې دي. د خالد قادری یوې بخانې همکارې چې د موضوع د حساسیت لامل یې ونه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي، خو د خالد د نیولو دلیل یې په هرات ولایت کې د نوروز په نوم په وسیمه ایزه راډیو کې کار کول و بلل.
اول اینکه بدنبال کارمندای بدنبال آدرس رادیو نوروز بودن، بعدن
اول د نوروز رادیو پلاټه کې و، بیا د رادیو هر کارکونکو کورونو ته ورغلل، بیا لټولو کارکونکو پوښتنه کړې وي. نن چې خالد په زندان کې د یواز یو یواز د نوروز رادیو لپاره دی.
د طالبانو په واکمنیدو د نوروز رادیو فعالیت هم بند شوی دی. طالبانو د قدرتو کسانو د نیولو په اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده ته منسوب یو خبر سوی اخترس پیغام کې ویل سوی چې د دوی حکومت د بیان ازادۍ تجمن دی، خو ویل سوی دي چې باید د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو پر بنسټ وي. په دې ورستیو اته مېستو کې د رسنیو ډیری کارکونکو په ځنګړي ډول په کندهار کې د ملت غږ رادیو مسول د غشان خبريال اواکاس مرتضی سمدی، د ټلو نیوز تلویزیون ویان بهرام امان او څو نور خبريالان د طالبانو لوري نیول سوی و چې له ضمانتونو وروسته بیرته آزاد کړل شول. خو دا لومړی ځل دی چې طالبان دا خبريال او دوه مدني فعالان په بند محکوموي.
ایران په خپل هیواد کې د افغان کډوالو سرشمیره نه کوي. د ایرانی رسنیو په وینا د طالبانو له واکمنۍ وروسته چې تیر کال د اگست په 15 مې کابل ونیو، ایران ته شاوخوا 1 میلیون نور کډوال تللی دي. تفصیل په دې راپور کې
د ایران یو جګپوړی چارواکی وایي هیواد یې غواړي چې د افغان کډوالو د پیژندلو په هدف د هغوی سرشمیرنه وکړي. د ایرنا خبری اجانس د راپور له مخې دا خبره د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی پرون پنځشنبه وکړه. د ویلي چې د ایران د اقتصادي پروګرامونو او د کډوالو د پاللو لپاره په کار ده چې افغان کډوال معلوم سي. د ایران د رسمي خبري اجنس ایرنا د راپور لمخې د افغان کډوالو او د نورو هیوادونو له اتباعو غوښتل سوي چې د حکومت او پولیسو ادارو ته ورسي څو پر خپل وخت د خدماتو د ورکولو د څرنګوالي په اړه د هغوی سرشمیرنه وسی. په راپور کې همدارز ویل سوي چې کدا کډوال پر ټاکلي وخت ورنسي، دا امکان سه چې کډوال ونه پیژندل سي او له سختو اقداماتو سره مخامخ سي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالنهیان کابو میاشت مخکې ویلي و چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته نږدې 1,000,000 افغانانو ایران ته پناه وړې ده. د ده په وینا اوس په ایران کې د افغان کډوالو شمیر 5,000,000 ته رسېږي، خو ده ونه ویل چې دغو افغان کډوالو ته ایران څه خدمات وړاندې کړي او د کډوالۍ کوم حقونه لري. په وروستیو کې په انټرنیټ کې داسې ویډیوګانې خپرې سوې چې پر اساس یې ادعا کېږي ایراني پوله ساتي افغان کډوال په بېرحمۍ وهي. د دغو ویډیوګانو له خپرېدو وروسته په افغانستان کې یو لړ اعتراضونه وسول. په کابل کې د ایران سفارت وویل چې دا ویډیوګانې د افغانستان او ایران د اړیکو د خرابولو په هدف خپرې سوې دي. په نیمروز کې د طالبانو چارواکي وایي چې له ایران څخه د ورځې کابو 3,000 افغان کډوال راستنول کیږي. هغوی چې تازه له ایران څخه افغانستان ته تللي وایي چې وهل سوي او د 2 میاشتو اجوره یې هم ورڅخه ګرځول سوې ده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وایي اوکراین د داسې درد او کړاو په مرکز بدل شوی دی چې د زغملو نه دی. ښاغلی ګوتیرش چې پرون اوکراین ته تللی و پر ملکیانو حملې غندلې دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د اوکراین د پلازمینې کیف له شاوخوا څخه د روسي ځواکونو تر وتلو وروسته ماسکو هلته یو ځل بیا بمباری کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په اوکراین کې راغلی وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ وباله. هغه پرون په کیف کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره یو ځای یو ګډ خبري کانفرنس ته وویل.
اوکراین نن د نزغمل کېدونکي درد او کړاو په مرکز بدل سوی دی. نن یې زه د کیف په شاوخوا کې شاهد وم. بې مفهومه مړینې په پراخه پیمانه ویجاړي له بشري حقوقو او د جګړې له نورو قوانینو د نه منلو وړ سرغړونې سوي دي.
انټونیو ګوتیرش دا خبرې وروسته تر دې وکړې چې د اوکراین د پلازمینې کیف په شاوخوا کې ویجاړي ولیدې او پر ملکیانو یې حمله وغندلې. روسیې پرون پنجشنبه د کیف په ګډون د اوکراین په ځینو ښارونو کې خپله بمباري سخته کړې وه. په کیف کې یو استوګنیزه سیمه او بل ودانۍ په نښه کړه چې د اوکراین د اضطراري خدماتو ادارې په وینا په نتیجه کې 10 کسان ټپیان سول. دا بمباري یو ساعت وروسته تر دې وسوه چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتیرش سره ګډ خبري کانفرنس ورکړ. په همدې حال کې د اوکراین له نورو برخو هم د چاودنو راپورونه ورکول سوي دي. په لویدیز کې له پولونا ښار د بیلاروس پولې ته څیرمه له چرنیهیف او د کیف په جنوب لویدیز د پاستیف په نوم د ریل ګاډي له یوه لوی تمځي. د اوکراین د جنوبي ښار اودیسا ښاروال ویلي چې د هوایي مدافع لخوا د روسیې د ځینو راکټونو مخه نیول سوې ده. د اوکراین چارواکو په دونباس کې د روسیې لخوا د انداختونو راپور هم ورکړ. دا هغه صنعتي ښار دی چې د کرملین په خبره د دوی عمده هدف دی. له دونباس بهر په شمال ختیځ کې پروت خارکیف ته څیرمه هم د حملو راپور ورکول سوی دی. په همدې حال کې اوکراین نن جمعه د هغو ملکیانو د وتلو لپاره هیله مندي وښوده چې په جنوبي ښار ماریوپول کې د فولادو په یوه فابریکه کې له ځینو وروستیو جنګیالیو سره راګیر پاتې دي. د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي دفتر ویلي نن له دې فابریکې د ملکیانو د ایستلو لپاره عملیات پلان سوي دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې هم نیولای شي. د ازادي راډیو .com په ویب پاڼه کې دا غو راپورونه متن وستل شي چې د ازادي راډیو لاري د سهار لوو د ماښام تر ورځې جو پوری خبري شي. کومه مرکه چې د ازادي راډیو لاري خبرو دا مرکه هم هلته په ویب سټ کې شته او همدارس د ازادي راډیو 19 پروګرامونه هم تاسو زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې اوریدلای شي. په تورخم کې پاکستانی چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې سر له سبا نور افغان کډوالو ته اجازه نه ورکوي چې د پاسپورت او ویزه پرته له پاکستان افغانستان ته ولاړ شي. یعنی نن د دوی په وینا وروستۍ ورځ ده. د سپورت له ډګره وړاندې د راشد خان د وروستیو لاسته راوړنو په ارتباط اوریدل شي چې د هند د کرکټ په غوره لیګ کې څه لاسته راوړنې لرلې او په دې غوره لیګ کې نن پنجاب له لکنو سره مسابقه لري. دا لوبه د پراګ په وخت څلور بجو باندې پیلېږي، څلور پنځه شپږ پښ نیمه بجې د کابل په وخت باندې د لوبه د تلویزیون لاري اوریدل شي. او د ازادي راډیو پرې خبرونه کې تر څلور نیمه بجو وروسته ازادي اوریدونکو پروګرام کې ساسو په شخصي شوی پیغامونه خبرو. راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. د خبرونه دې برخه ته مو سه اجمل اند هر کله کوم. یو شمیر هغه کسان چې د پوسټ لاري له افغانستان څخه بهر یا هم له بهر څخه افغانستان ته اسناد او نور توکي لیږلې دي شکایت کوي چې اسناد او توکي په وخت نه رسیږي او ډیر وخت لپاره ځنډیږي چې دې ځنډ دوی له ډیرو ستونزو سره مخ کړي. د افغان پوسټ اداره مني چې د پوسټ لیږلو په برخه کې ستونزو سره مخ دي، خو وايي دوی یې د حل لپاره هڅه کوي. نور جزئیات پادی رپورت کی.
د طالبانو لبیا واکمنیدو سره د نورو خدماتو ترڅنګ پوستي خدماتونه هم ټکنی شول چې په دې لړ کې ځینو خصوصي پوستي شرکتونو خپل فعالیتونه ودرول. ځینو هغو کسانو چې په دې ورستیو کې د پوست لارې اسناد او توکي لیګلې دي ازادي رادیو ته ویل چې اسناد او توکي په وخت نه رسیږي چې لدی عمل لړې رستون سره مخ دي. د ننګرهار اوسیدونکو زین الله شګیوال چې شاوخوا څلوي خورځې مخکې ځینې اسناد فرانسې ته لیږلي وایي تر اوسه یې درک نشته چې چیرته دي. دی وایي هلته یې خپلوان اسنادو ته په تمه دي، خو کله هم چې په ننګرهار کې د افغان پوسټ له څانګې سره اړیکه نیسي هغوی ورته وایي چې صبر دې وکړي و به رسیږي.
د ننګرهار دولتي پوسټخانې د لارې مو لیږلې، ما چټک پوسټ کې ورکړل، ویل چې وو ورځې زیات دیار لس ورځې، خو دیار لسمه ورځ چې دا اخري ورځ، یعنی په دې ورځ اکمن رسیږي. ماننې چې دا تقریبا څلوېښت دوه څلوېښت ورځې کېږي، اوسه پورې معلومات نشته چې دا تذکیري چیرته دي.
دا ستونزه یو اړخیزه نه ده، هغوی هم افغانستان ته د پوسټ له لارې په اسانۍ څه لیږلی نه شي چې په بهر کې دي. په جرمني کې میشت افغان لیکوال علمګل سهر وایي غواړي یو سند افغانستان ته ولیږي، خو له ډېرو هڅو وروسته هم بریالی شوی نه دی چې دا کار وکړي.
زه تقریبا اووه میاشتې کېږي چې یو مهم سند ده، یوه پاڼه ده، وایم دا ولیږم نه لیږل کېږي. افغانستان لکه څوک چې
مخکې په کابل کې د چټک لیک پوستي شرکت ډی ایچ ایل فعالیت درلود چې له افغانستان نورو هیوادونو او له هاخوا بیا افغانستان ته د اسنادو د لیک درالیک په برخه کې د خلکو ستونزې تر ډیره هواري کړې وې، خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره یې فعالیتونه په ټپه درېدلې دي. د کابل اوسیدونکي عمران غنی چې غوښتلې څو کتابونه ایران ته ولیږي وایي کله چې د افغان پوست ادارې ته ورغی د کتابونو د لیک بیه یې دومره لوړه ورته وویله چې د کتابونو تر بیه څو چندل وړه وه.
نو دوی چې کوم حساب حکومت وویل چې دا په شپږ دېرش زره افغانۍ باندې تاسو ته انتقال کیږي، نو ما ویل چې دا خو شپږ دېرش زره افغانۍ تقریبا د کتابونو چې حساب کوم شپږ دېرش زره ټول نه دي. دا تر زوی مې جلال آباد نه هم بهر ته لیږل، اول هم تفوس وکړ چې هغونه هم تقریبا شپږ دېرش زره افغانۍ ترې اخیستي. موږ د مسؤلینو نه د لوړ پوړو چارواکو نه هیله لرو چې دا قیمتونه راټیټ کړي.
خو د افغان پوست ادارې مسؤلان وایي چې د پوست بیه دوی نه بلکې د پوست نړیواله ټولنه ټاکي. د دغې ادارې د سوداګرۍ او پراختیا څانګې مشر ذبیح الله عمر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې ستونزې شته، خو ویې ویل د دې ستونزو د حل لپاره کار کوي. نوموړی وایي د حکومت له بدلېدو سره بهرني خدمتونه درېدلي وو او دوی د بدیلې لارې په توګه اروپایي او امریکایي هیوادونو ته د پاکستان له لارې د پوست د لیږد لړۍ پیل کړه، خو هلته هم ستونزې پیدا شوې.
چې کله مونږ اول کې اخیزه وکړه پاکستان د لارې، مونږ اسلام آباد د لارې ولېږل، نو هغه د پاکستان سره مشکل رالو. د مونږ پارسلونه چې وو، کوم آیټمونه چې مونږ لیږلي وو، هغه بیرته مسترد کړ پاکستان اسلام آباد ته. چې دا څوک شکایت کوي څه په مشکل وو، بیا وروسته مونږ کوشش وکړلو چې د قطر د لارې رسمان بیرته د قطر د لارې دغه مشکلات کړو. الحمدلله هغه مشکل مو وصل شوی دی. کوم آیټمونه چې مونږ په اسلام آباد کې بند وو هغه هم بیرته واپس کابل ته راغوتلو، نو بیرته د کابل نه ډایرکټ قطر د لارې انشاءالله ټول ځای ته ورسیږي.
ښاغلی عمر زیاتوي چې دوی عاجل پوست یا پارسل له لسو تر دیارلسو ورځو رسوي او عادي پارسل بیا پنځه ویشت ورځې وخت نیسي، خو هغوی چې د پوست له لارې خپل توکي لیږي وایي کله یې عاجل پارسل هم څو میاشتې نادرکه وي. د افغان پوست ادارې پخوانی تخنیکي مرستیال عبدالهادي زهین وایي د افغان پوست اداره باید له سیاسي تعاملاتو لرې وي او هڅه دې وکړي چې د ټولو هیوادونو له پوستي ادارو سره ښې اړیکې ولري. ښاغلی زهین وړاندیز کوي چې افغان پوست اداره د خپلې اوسنۍ ستونزې د پوستي خدماتو د نړیوالې ټولنې په مرسته حل کړي او د دې تر څنګ دې په افغانستان کې له شته هوایي شرکتونو سره اړیکې او همغږي رامنځته کړي چې د هغوی له لارې پارسلونه په وخت او په ښه توګه تر منزله ورسوي.
یو خو د پروسه مثلا ډېره ځنډول شوې ده،
هغه دلیل دا چې مثلا تیاره په وخت نزی مثلا د دوی کمیونیکیشن دی هبونو سره په خطوګه نشته هب کې مثلا دغه پکیچ پاتې کیږي به تیاریز نه مثلا نور هیوادونو ته زی بیالته دیغه پروسې فالو اپ تعقیب نشته یعنی دا یو پروسه ده دی اول نه تر اخیره پورې دا پروسه باید تعقیب شي دی پروسې لپاره باید یو وخت او زمان تعین شي یو پی یو خپل سیستمونه لري چې د انټرنیشنل پوسټل سرویسز په نوم دی هغه سیستم کې د پوسټا په هر قدم کې معلوميږي هر قدم کې تعقیبيږي ټریک نمبر لري ولې د لپاره یو مشخص ټیم باید ووسی چې هر پوسټا تعقیب شي بیا غنه ورسته مثلا ته مشتری ته جواب وکړل شي مثلا کار دې په همدې صورت پر مخ خزي
په افغانستان کې لومړنی پوسټي خدمتونه په دودیز ډول د امیر شېر علي خان د واکمنۍ پر مهال پیل شول هغه وخت هم د خدمتونو په کمو امکاناتو او ځن تر سره کېدل چې تر اوسه یې ډیر توپیر نه دی کړی خو خلک هیله لري چې په دې برخه کې لازم پرمختګ رامنځته او شتستونځي هوار شي دوی دا هم وایي هیله مندي چې تړل شوی خصوصي پوسټي شرکتونه هم بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي
په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي چې په تاریخي موزیم کې د تاریخي آثارو د بیا رغونې چارې بیرته پیل کړې دي په غزنی کې ډیر فرهنګ پال هم د اطلاعات او کلتور ریاست دغه اقدام ستایي او ترې غواړي چې ټول لرغونو آثارو او عبادتو ته پام وکړي نور حل په ریپورت کې اورو
په وسانی وخت کې د غزنی ولایت په ملي موزیم کې د بودایي او اسلامي دورو زرګونه قلم آثار پراته دي خو دغه آثار ځینې برخې د کورنۍ او جګړو او بیلابیلو حکومتونو او نظامونو په وختونو کې نړیدلې چې بیا رغول او تارتیا لري خو په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد وایي دا دغه تاریخي موزیم د تاریخي آثارو درغولو چاري پیل کړې دي نو مولوی په هیواد کې تاریخي آثار د افغانستان ملي او مانوي شتمني بولي نو ځکه د هغه په ساتنه او رغونه ټینګار کوي شاغلی مجاهد ازادي رادیو ته وویل لدی عملی په تیل چې په غزنی موزیم کې پراته تخریب شوی آثار بیرته ورغوي
په غزنی کې موږ سلګونه داسې آثار لرو چې د هغه ترمیم ته ضرورت ده که چېرته دا ترمیم نشي دا یو مخلبه نه ځي بیا موږ دلیل یو ټیم جوړ کړو چې په دې کې مسلکي کسان هم شته چې له ډېره وخته اطلاعات فرهنګ کې کار کړی ده بس په دې فیصله وکړله چې نور باید دا جوړ شي کار ورباندې روان ده چې ترمیم شوی دی او د موږ مسلکي خلکو ته ضرورت شته په دې کې وزارت ته هم پیشنهاد کړی ده انشاءالله هغه به هم له موږ سره مرسته وکوي
حبیب الله مجاهد په غزنی موزیم کې د پروتو آثارو د بیا رغونې په برخه کې له موسساتو او ملي تجارانو څخه له دوی سره د کیمیاوي موادو په اخیستلو او برابرولو کې د مرستې غوښتنه کوي د یادونې وړ ده چې د غزنی په ملي موزیم کې د کیمیاوي موادو د نشتون له کبله د تاریخي آثارو د بیا رغونې کارونه تکانی روان دی بل لور ته بیا په غزنی کې ډیری فرهنګ پال د اطلاعات او کلتور ریاست دغه کار ستایي او وایي دا به د خوشی ځای وي چې مجبر تخپل نړیدلی آثار جوړ ووینو لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د هیواد دغه تاریخي آثار باید په خواره غول سوي وي خو اوس هم نا وخت نه ده
غزنی یو دی ولایتونو په کتار کې د چې په موزیم کې ډیر داسې آثار ته چې یادې ورستیو جګړو او یا طبي پیښو له امله ځانمن شوي دي دا چې اوس د اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي چې موږ دغه آثار بیرته رغوو او د دې د رغولو لپاره یې مټ رابډ وهلی دي دا ډېره ښه چاره ده موږ د دې د هسې ستاوي چې زر تر زره باید دغه تاریخي آثار ورغوي تر څو پورې زموږ هغه تاریخي هویت خوندي شي او راتلونکو نسلونو ته په میراث پاتې شي
دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په ډیری سیمو کې تاریخي آثار د خپلمنځیو جګړو او طبي پیښو له امله نړېدلې خراب شوي او یا یو مخ لا منځت للی دی
ستاسو دا پیغامونه نو بتر ورسید ستاسو ګن پیغامونه مخترا غلی سو یې راخلو
السلام علیکم زه له کندهار ولایت ته دامن ولسوالۍ څخه تاسو ته خبره کوم کمی دا مرسی چې دا ورځي یا دا غوسته د سی ویشل کیږي هغه هم خلکو ته نرسی هغه خلکو ته رسی هغه زړه ملکانو هغه زړه خاینین یې ګرځوي
زاهد ملتیار د ندالی ولسوالۍ د ماتکی درس پر لنیم امارت د مشران سوا غشتنه لرم چې تاریخ مو بند کړ ډیر ښه کار مو کوي پر ځای کار مو کوي دغه ولس غم هم باید در سره وخوري چې په دې کښ باندې په لکونو خلک اخته و نو دا ټول به کار کیږي باید بندونه او د بار کار ورته وسی بندونه وته لسی او کارخانه پالیسی د خلک په کار وګمارل
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د اوس لپاره هم دومره. په نور خبرونو کې مو زما همکاران ملتیا کوي.
څلور نیمه بجې شوې. لاسادي راډیو خبرونه. د طالبانو مشر نن له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. ملا هیبت الله اخونزاده په یو لیکلي بیان کې چې د کوچني اختر په مناسبت خبر کړ، ویلي دي چې ډیپلوماتیک روابط د افغانستان د ستونزو په هواریدو کې مرسته کولی شي. وروسته تر دې چې تیر کال د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو، تر اوسه د تیرو نږدې اتنیمو میاشتو په ترڅ کې هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په افغانستان کې د ترکیې سفارت د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې پرونی چاودنې وغندلې. په مزار شریف ښار کې تیر ماښام د سورلیو په دوو موټرونو کې چاودنو لږ تر لږه 9 تنه ووژل او 14 نورې ژوبل کړل. په ځینو نورو راپورونو کې د مرژوب لشمیر تر دې زیات شودل شوی دی. داعش اسلامي دولت ډلې د دغو بمي چاودنو چې پر شیعه ووشوي مسؤلیت منلی دی. د ترکیې سفارت په بیان کې ویلي دوی دغه غیر انساني حملې چې په وروستیو کې شمیر زیات شوی دی په کلکه غندي. د اوس لپاره په اوکران کې د ماسکو ستراتیژیک هدف دادی چې د اوکران ختیځه برخه چې دونباس ورته وای په بشپړه توګه ونیسي. دا خبره د بریتانیا دفاع وزارت یو ورځ وروسته تر دې وکړه چې له پلازمینه کیف څخه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش د سفر پر مهال روسي پر دغه شهر هوایي بریټ وکړ. بل لور ته په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له کانګرس څخه د اوکران لپاره د 30 میلیارډ ډالر مرستو غوښتنه کړې. د قزاقستان ولسمشر په اساسي قانون کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره نن د ملي ټول پښتنې وړاندیز وکړ. قاسم جمارت توقایف سشکل په اساسي قانون کې د یو شمېر تعدیلات وړاندیز کړي چې له تیلو په دغه مالامال هیواد کې واقع غیر متمرکز شي. د دې ټول پښتنې وخت تر اوسه نه دی ټاکل شوی، خو ښاغلی توقایف پارلمان ته د وینا پر مهال نن دا خبره وکړه. په قزاقستان کې تیر ځل په 1995 کال کې ټول پښتنه شوې وه چې اوسنی اساسي قانون یې تایید کړی و. مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپور کړو، په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ سب شوي پیغامونه خپاره کړو. د کرکټ د ګرته مخه کوو. د کرکټ یو شمېر افغان مینوال د هندوستان د کرکټ په غوره لیګ کې د افغان کرکټر راشد خان وروستۍ لوبي ستایي. دوی وایي د راشد خان د وړمې شپې له لوبي هم خوند واخیست. راشد خان د سنراز حیدرآباد لوبډلې په وړاندې په دې لوبه کې په 1200 توپونو 1.5 تیزه منډه وکړه. نور په دې راپور کې
د بریا لپاره په وروستیو دوه بالونو 9 منډو تاړتیا ده. افغان راشد خان چې په دسکه شوې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغکاری په سترایک ولاړ دی، په لوبغالی کې هیجان خپور دی او د دواړو لوبډلو د مینوالو زړونه درزیږي. خو راشد خان د لوبغالی په آف سایډ شپږیزه وهي، خو د لوبې د بریا لپاره په وروستي توپ درې نورو منډو ته لا هم اړتیا شته. ویره داده چې ښایي وروستی بال بې له منډې وشي، خو راشد خان د سنرایزر د لوبغاړو او مینوالو د هیلې په اوبو لهو کوي او په وروستي توپ شپږیزه وهي. په لوبغالی کې د ګجرات ټایټانز لوبډلې د بریا له امله د مینوالو د خوښۍ شور. د خای د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په روان سیزن کې تر دې دمه له هیجان ډکه سیالي وبلل شي. په دې لوبه کې چې د ګجرات او حیدرآباد لوبډلو ترمنځ وشوه، حیدرآباد لوبډلې په ټاکلو 16 اورونو کې 196 منډې هدف وټاکه، چې د ګجرات لوبډلې د راشد خان د 1.5 تیزو منډو پر مټ د 16 اور په وروستي بال هدف پوره کړ او په دې بریا سره یې د نمرو د جدول لومړی ځای خپل کړ. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړی راشد خان په دې سیالیو کې د ګجرات ټایټانز لوبډلې لپاره د مرستیال لوبډل مشر په توګه لوبیږي. د راشد خان ګڼو مینوالو د نوموړي د تیر شپې لوبه ستایلی او ښاغلی خان د کرکټ د نړۍ یو افسانوي لوبغاړی بللی. د کرکټ افغان څارونکي سمیع هلال ازادي راډیو ته وویل
که پتیره لوبه موږ وایو پروستیو کې خپل کو جا ټایټنز لوبډلې ته بریا خپل کړه چې چټکی یو دیشمن دی وکړي. پټوله کې راشد خان په هین غورلیک کې خورا ډیر خلوب بدل دی. راشد د نړۍ او به د کرکټ وس وخت کې د کرکټ یو مال ګڼل کیږي. دا چې په هر میدان وي د لوبې لیدل لپاره نو میلیونونه مینوال او د کرکټ څارونکي او د کرکټ هغه برخه سره ډیره زیاته مینه لري د لوبې ته پته مې.
د کرکټ بل افغان مینوال رحیم صدیقی چې دا مهال په نیوزیلند کې اوسیږي پر خپل فیسبوک په خبره کړې ویډیو کې راشد خان د ټولو افغانانو ویاړ بللې.
څه یو جالوی په لوبه وشو. تاسو ته ټولو ته معلومات دی چې راشد خان یو آل راونډر دی خو د یو ښه بیټسمین نه دلته ښه بیټنګ کوي. ولې راشد خان په دومره غټ قیمت باندې خرڅېږي؟ وجه یې همدغه ده که تا ته بولینګ کې پرفارمنس ونه کړي بیټنګ یې درته کوي. او د راشد خان په ځلیدلو سره صرف د راشد خان نوم نه یادیږي د ټول افغانستان نوم یادیږي. دا زمونږ د ټولو افغانانو لپاره د ویاړ خبره ده.
د هندستان د کرکټ غوره لیگ آی پی ایل په 15 پړاو روانو سیالیو کې د راشد خان ترڅنګ څلور نور افغان لوبغاړي هم لوبيږي. محمد نبی، فضل حق فاروقی، نور احمد لکنوال او رحمان الله ګربز هغه نور لوبغاړي دي چې د سکل په دی لیگ کې د افغانستان استازیتوب کوي.
آزادی او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره پر خوست او کونړ د پاکستان د ورستیو بریدونو په اړه پیغامونه راته پریخي. زما بریاوی مرکو په لاړ کې مو دازل کندهار کې د عائشه په نوم هغه میرمن سره خبرې کړي چې په خپل زیار او نوښت 50 بې وزله ښځو ته د کار زمينه برابره کړي. دا چې څنګه هیله ده دا پروګرام تر پای را سره واوري. ممکن د دې مرکې په اوریدو تاسو ته هم د کاروبار انګیزه پیدا شي. راځي په پایل کې تاسو پیغامونه واورو.
بلیا سلام علیکم، زه شفیع الله مل مرکز کندهار د جړی ولسوالۍ تر سیسر پاړی کې کوم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. په دغه شهیدانو باندې ډیر خوابدي چې په کونړ او په پکتیکا کې دا شهیدان کړي دي، په پاکستان ډیر ظلم کړي دي زموږ د افغانانو سره. الله پاک دې دغه څه وشرمي، الله دې دغه څه ظلم وسره وکړي د مشرانو سره. د اسلامي امارت مشرانو ته زموږ د عام خواهش دي باید په کلکه ځواب ورکړي او مغه سمتونکي ځواب ورکړي. پرې نه ځي دا سوموار چې پر موږ داسې حملې کړي دي موږ زیره وي.
راډیو ازادي کارکونکو ته سلامونه. نیک هیل وړاندې کوم، عبدالقادر کریمزی، نورستان ولایت. موضوع د کونړ ولایت د خوست ولایت موضوع لپاره موږ یو به اوسنی رهبرانو د سینو چې مولا یعقوب چوپ پاتې ده، د سینو چې امو تکي سر چوپ پاتې ده. خوشو چې د پاکستان سفیر اظهار کړی ده او په دې کې د پاکستان سیاسي رهبران غواړي چې افغانستان بیا فوټبال میدان جوړ کړي. په دې فوټبال میدانو کې د یو اړیکه د سیاسي ډیپلوماسي دغه کار کول چې مخکې وخت جبای مقامت جوړ کی، جبای مقامت په نوم باندې یو خبره جوړ کی. ترکیه کې غونډه وکړه، یو طرف غونډه وکړه. موږ د امارت نه دا ډیر تشکر کوو، امارت ښه عملیات نیولې ده، امارت نه خوشاله یو. خو په دې کې پاکستان ډیر ښه کار نه دی کړی. شپېته کسان په خوست ولایت کې وګوري او کونړ ولایت کې وګوري. موږ عوامو دا نه غواړو چې پاکستان ته شدید جواب ویلی شو، خو باید پاکستان د سیاسي رهبرانو دا کارونه کې موږ سیاسي ډیپلوماسي لارې نه کار باید واخلي، نه د فوجي کار نه، نه دغه فوجي صاحب باندې موږ باندې. افغانان هیڅکله هم دغه ډار نه لري، خو افسوس دا دی چې زموږ ګاونډی ده، ایران هم زموږ ګاونډی ده، تاجکستان هم زموږ ګاونډی ده. دوی سیاسي لارې نه حال کې خبره په جګړو نه هیڅکله موږ نه دوی چې اخستې شي. او موږ همیشه د بره دا وایو چې د سیاسي لارې نه باید حال کړو. که چېرته پاکستان سیاسي رهبران دا زموږ غږ اوري، دغه پیغام اوري او باید د دې سیاسي لارو نه مشکلات ته ستونزو ته د افغانستان همسایه په توګه باید وپېژني، داسې نه چې یو دښمن په توګه. دا سیاسي رهبران موږ باندې یو سیاسي چلن کې یو طرف موږ ته وایي چې موږ افغانستان سره خدمت کوو، بل طرف موږ باندې بریدونه کوي.
بلے السلام علیکم زجما خان د هلمند ولایت ناوی ولسوالی پاس پر تماس کوم سم بریدونه چې پاکستان په افغانستان کې د بډې برابر کې طالبان یې څو ځان لرلې نه ده هم څو پر کچینې د کچیر طالبان نه څولې د افغانستان ولسی خلکو ته اجازه ورکړي چې د پاکستان د دې بریدونو جواب ورکړي طالبان د نورو چارواکو سم غوښتنه ده چې چپتیاونه کې او د خپل د افغانستان د خوارو غریب ولس سمو
السلام علیکم زه نقیب الافغان د ننګرهار یو اسلام دشمنه انسان دشمنه کارونه دي دا رښتینې ګاونډیتوب غواړي نو د دې کارونه دي لاس والی او د نورو نړۍ لپاره دي جنگ نه کوي ځکه چې دا یو ګاونډي ملکونه دي اوس نړۍ بعض اشخاص کوشش کوي چې دا د خپل منځونو کې واچي او طالبانو مشرانو لم پکار دی چې د اولو سره مشورې وکړي او د کاربوان سره مشورې وکړي ازما د یک مزیار څنګه دا خوایي چې ته ولې خاموش نه شې بده کابل کې تو کوم د ولس نمائنده اخر تم یو پاکستان د پاره یو خبره هوګه کنه ټول ولسونه ستانه ګلمندي
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
اوسم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه چې پر بیلابلو موضوعاتو مو ازادي رادیو ته راسته ولیدي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ما سلام دی زبی ولا مجاہد تور سی جو ورته وای چې دا ډالر په یو سره تنزل سو خو دې پښپانه سو او چې په تنزل چاته پښپانه سو دې ملت کې تباہ کړي دا سره کوم حکومت داری ده ته دا شهروالانو باندې امر وکړي چې خو نه لښته ده کې خو نه خو نه په لاز یو ډالر په تنزل چا افغانې دې دا ورته سره کوم حکومت څه چې ته په مخانه سي جولای لای په یو دکاندار سي زور نه رسي په تجار او سرمایدار سي زور نه رسي چې نرخونه راښه تکي ټول ملت دا دوی سي د لاس د نرخونو خو به راښه تکواله چې دا په خارجانو پر اړه نه لري والسلام علیکم ورحمت الله وبرکات
وعلی السلام علیکم زه نور محمد د پکتیکا ولایت دی بارونه خبري کوم زما د ای پیغام دی چې دا غره تانه شرشي یو حکومتي چرواکي تا ورسیږي روره حالت خو گرانی گرانی ده سمندونه دومره ګران دي روزه د خال بیچاره غریب دي بارډر باندې دومره پیسې ګمرک اخلي چې هغه څوک برداشت کوي نشي څلور پنځه لک روپۍ په یو لاري باندې اخلي دا ګمرک یې اوس کم شوی وای ما شوی وای دا به وځل اخ غریب خلک دې د دکاندارانو چې دا ګمرک په لاري ورکوي هغه په سامان باندې دستی مري هغه درد تکلیف او غا ترسی جوام ترسی د دکاندارانو ګرام نه دي سامان باندې هغه خرڅه تخموي او سامان عوام ته چيږي په دې باندې خونه کیږي
سکسي د شانګران تاریخ باندې کړل او شان خېخي د بهاد اگرسیو دي نو دا سره یو کې متوجي سي د طالبانو به خلا سره چولې د درجه د شي وایل شي دا باید نه کې سره اصلاح
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه عبد القدیر منولات مرکز سرګار صاحب نه دا پیغام تاسو ته رسیدم چې دلته د هلمند د شهر د طالبانو د ملکور چارواکو څنګه غوښتنه ده چې د هلمند روژې مبارک پر رسېدو سره دلته د سرګار په شهر کې د فرچې توکو بای ډیر ښه د لوړستی دي او دې څه زموږ دا غوښتنه ده دې دا غدا شار نه خونه کنټرول کړي او دا نه نه وي شي او دا نه خونه ارزانه کی و سلام با احترام
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکناو د کین ګلدین تاسو په تماس کې ما د زړه کوم سلامونه ټول اوریدونکو ته وایم په خاصه توګه د ازادي رادیو کارکونکو ته وایم دا د سلام زموږ د درخواست چې گرانی نه کرامتی نه خو دی اندازې ډیر زیات د ګرانوالي په صدې ډیر زیات خاطر ده او د دې روزي په میاش کې بیا لښند شلچند اړیو چې ګرانیږي دولتي چارواکو ته موږ درخواست کوي چې دا کم تاجران چې کم ګونه چلایي د دکانداران او دغه یو ټنو زو خو دی بالکل څوک راوړي نشي او بای چې دا خلکو باندې وګرځي او دا خلک شهروالانو ولا همدارګه محصول کسان دا کوم نه خو چې دوه لول لور چلې به چې دا او بیا خاصه توګه دولتي کارکونکو ته زموږ درخواست چې کومه مسولونه اخیستل کیږي به چې د روزي یا رمضان نشي ډیره گزاره وکي او دا غزو چې کوم دی دا ټول غریب خلکو نه وځي البته چې لسی په البته چې زرو په مسول وړي دلته موږ نه 2000 زرو باسي کال ته 2000 وړي دلته موږ نه 5000 زرو باسي او دا اوسمه مالدار خلک یا څومره همکاران یا مرسته چې کیږي به چې غریب خلکو سره چې بیچاره یې خواران هغو ته مرسته وشي او داسې نه چې یو بل اپریږي او بل کلي کې خلک لیږي داسې فکر نه غواړو او باید چې زموږ په خبره باندې تسلیم ونیول شي. وسلام ګلدین څخه ورواله
دا اوس ستاسې پیغامونه په دې هیله چې د چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
دیش مېرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00 400